الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام
فرماتے ہیں چې د اسلامی تعلیم مطابق دین اسلام کے د دین صرف دو برخې دي، یا یوں کہہ سکتے ہیں یا دا ویلی شو چې دا تعلیم دو لوی مقصدونه لري. اول وړومبے دا چې یو خدای د انسانو پیژني، یعنی څنګه چې هغه خپلواکي موجود دی او هغه سره مینه کول او خپل وجود داسې د هغه رښتونی اطاعت ته سپارل لکه څنګه چې د مینې او د اطاعت شرط وي. او دویم مقصد دا دی چې انسان دی د خدای پاک د بندګانو خدمت او د هغوی همدردۍ کې خپل واړه قوتونه ولګوي، او د یو بچا نه واخله تر یو ادنا انسان پورې چې کوم شکر گزاری احسان کوونکي خلک دي هغوی سره دی د شکر گزارۍ او د احسان سلوک کې. بیا هغوی فرمایي اول حقوق الله چې اسلام د تعلیم دوه برخې کړې دي، یو حقوق الله او بل حقوق العباد. د خدای پاک حق دا دی چې انسان د هغه واجب الاطاعت وګڼي، او د بندګانو حقونه دا دی چې انسان دی د خدای پاک مخلوق لپاره همدردي لري. دا کار سم نه دی چې انسان د صرف د مذهب د اختلاف په وجه څوک بازار کې. داسې قسمه نور ډېر ارشادات او تحریرات دي چې حضرت مسیح موعود علیہ السلام خپل کتابونو او ملفوظاتو کې فرمایلی دی، او دا د خدای او د بندګانو د حقونو د قیام تعلیم دی چې دنیا نن اجت لري. همدغه تعلیم دی چې کله موږ دنیا ته وړاندې کوو نو دنیا حیران شي، او بیا چې دغه اسلامی تعلیم نور جزئیات په تفصیل شي نو د اوریدونکو حیرانتیا نور هم زیاته شي، ځکه چې په عام طور خو غیر مسلم دنیا او د اسلام مخالفینو لخوا خو د اسلام باره کې عمده اوریدل کیږي چې اسلام د شدت پسندی او د حقونو د غصب کولو مذهب دی، او خپل دا دلیل لغوی د مسلمانانو غیر مسلم دنیا نه د زنډلو د عملی نمونو په حواله وړاندې کوي، یعنی هغه عملی نمونه چې سرګندونه ل بدقسمته نه د زن مسلمانانو د هغوی د ډلو له طرفه کیږي. خو لکه څنګه چې ما وویل چې کله د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسوې او د خلفای راشدین او د صحابه رضوان الله علیهم د نمونو په حواله چې د اسلام د تعلیم حقیقت او د وړاندې کړی شي، نو حقیقت او د ښکار شي. او بیا چې ورته دا ویل شي چې هم دغه تعلیم نفاذ لپاره په دې زمانه کې خدای پاک حضرت مسیح موعود علیہ السلام را لګری دی او جماعت احمدیہ د دې تبلیغ هم کوي او په دې د عمل کوشش هم کوي، نو د دنیا پام د جماعت طرف ته پیدا شي. ما د لیدلې دی چې د سخت نه سخت مخالف ته چې هم دا تعلیم په ښه ډول وړاندې کړی شي او د عملی نمونه په ذریعہ هم د دې د اظهار کوشش وشي، نو په خلکو یو غیر معمولی اثر کیږي. نو بهرحال دا وخت د دغه تعلیم د تفصیل بیان په ځای زه دا ویل غواړم چې تیرو ورځو کې د آیرلینډ کې د جماعت احمدی د وړومبي جماعت د پرانیزې دستوره تاسو ټول به زما خطبه تل اوریدلې وي او بیا هغه ورځ ماښام چې کوم د غیر احمدیانو ملګرو سره چې ملاقات او تقریب وشو هغه نیغ په نیغه نشر کړی شوی و، نو هغه به هم تاسو اوریدلې وي. هغې کې هم ما هم د دغه تعلیم په حواله یو څو خبرې کړې وې او عموماً د غیر احمدیانو مخې ته زوم په دغه حواله خبرې کوم چې په هغوی بیا دا خبرې اثر هم کوي. هلته ګالوی آیرلینډ ته چې کوم زموږ مېلمانه راغلي وو په هغوی هم ډېر اثر وشو. دې نه علاوه پریس انټرویوز او سیاستدانانو او تعلیم یافته طبقې سره هم د اسلام تعلیم په حواله خبرې وشوې. په هغوی اثر هم وشو، د دې اظهار هم هر چا وکړو. د آیرلینډ د خلکو خوبي دا ده چې هغوی مثبت یا منفي اظهار په ښه څرګند ډول کوي، یا که خبره یې خوښه نه شي نو بیا هغوی خاموشه پاتې شي، اسې بې وجه تعریفونه هغوی نه کوي. نو نن به زه د هغې دورې په حواله یو څو خبرې به کوم او د خلکو تاثرات به بیانوم. دا تاثرات چې موږ وینو یا لولو یې د خدای پاک هم طرف ته زموږ توجه پیدا شي او توفیق ترلاسه شي چې څنګه خدای پاک د جمعه د پیژندنې او د اسلام د حقیقي تعلیم د خورولو توفیق را کړی دی. زه چې آیرلینډ ته ورسېدم نو په بله ورځ د هغه ځای جومات په پارلیمان کې د سپیکر او د هغوی د پارلیمان د ځینو غړو سره یو پروګرام جوړ کړی و چې ډېر ښه ماحول کې وشو. د آیرلینډ د قومي پارلیمان سپیکر سره ملاقات وشو، ډېر خوش طبیعته، مخلص او انسان سره همدردی لرونکی انسان دی، انصاف خوښوي. هغوی ویل چې جمعه سره زه تعارف لرم او ستاسو د جماعت کارونو ته موږ د قدر په نظر ګورو. دلته جماعت وړوکی دی خو د خدای پاک په فضل ډېر فعال دی. ځان باره کې هغه وویل چې زه روانډې ته تللی وم، نو د افریقي ځینو ملکونو کې چې کمې دشواری او کم مشکلات دي د هغو نه زه ښه خبر یم. بهرحال هغوی سره خبرې وشوې. جماعت چې کم خدمت کوي په افریقاني ملکونو کې د هغې باره کې ما هغوی ته وویل چې څنګه موږ هلته سکولونه چلو، غریبانو له د سکلو اوبه ورکوو او نور چې کوم رفایي کارونه دي هغه هم کوو، او دا هر سال ته د مذهب او د ملت تفریق نه بغیر کیږي. په کومې خبرې چې هغوی د ټولو نه زیات حیران شو هغه دا وه چې ما هغوی ته وویل چې زموږ سکولونو کې مذهبي تعلیم هم ورکړی کیږي خو هېڅ قسمه جبر دې لپاره نه وي. د هر مذهب سبق ویونکي د خپل خپل مذهب تعلیم ترلاسه کولی شي. د انجیل تعلیم هم ښودل کیږي. نو سپیکر صاحب چې دا واورېده نو ډېر حیران شول، ځکه چې د عیسایانو چې کوم مشنري سکولونه دي هغوی په زوره صرف د عیسایت تعلیم ورکوي او د انجیل د تعلیم تدریس کوي، او اسلامي تعلیم مسلمانانو ته هم په زوره ښودل کیږي. نو دا چې واورېده چې داسې ازادي زموږ لخوا ورکړی کیږي نو دا هغوی لپاره ډېره د حیرانتیا خبره وه. بیا هم په خپله دا وویل د ترهګرۍ باره کې چې ځینې ځایونو کې د عیسایانو له طرف هم ظلم کیږي خو عیسایت له څوک الزام نه ورکوي. نو په دې ورته ما وویل چې عمده فرق دی چې مسلمانانو سره په دنیا کې د تعصب اظهار کیږي، یعنی د عیسایانو لخوا که غلطي وشي نو څوک عیسایت نه بدناموي، خو که مسلمان څه غلطي وکړي یا ظلم وکړي نو د اسلامي تعلیم د بدنامولو کوشش کوي. نو بهرحال په خپل د هغوی هم همدا خیال و او زما خبرې سره هغوی اتفاق وکړو.
اسلامي تعلیم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
عمدہ شان بیا د پارلیمان تقریبا شلو غړو سره هم زما ملاقات وشو. هلته زمونږ یو د پارلیمان ممبر دی ایمن کین، هغوی زما تعارف هم وکړو. د هغې نه پس د جومات د کارونو تعریف هم
وکړو.
ډېرې مودې راسې جومات سره هغوی پېژندنه لري. هلته ځینې سوالونه هم وشو. نو ما ورته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پیشنګوئی مطابق د حضرت مسیح موعود علیه السلام د راتګ باره کې وویل او د هغوی تعارف مې وړاندې کړو. نورې خبرې مې وشوې. دا سیاستدانان دا ګڼي چې لکه مونږ یعنی جماعت احمدیه ځان د نورو مسلمانانو نه د بیل ساتلو کوشش کوي او کله چې موقع رام شي نو مونږ د خبرو اترو طرف ته رغبت نه لرو. نو همدا شان یوه پوښتنه چا وکړه چې آیا داسې موقع چېرته راغلی ده یا که پیدا کړی شي چې غیر احمدیانو عالمانو یا د مخالفینو چې کوم لیډران دي هغوی سره په یو پلیټفارم باندې ممکن وو خبرې اترې وکړو. نو ما ورته وویل چې مونږ خو هر وخت تیار یو، که تاسو یو داسې پلیټفارم مهیا کول غواړئ نو مونږ هلته هم تللو تیار یو. خو زه خبر یم چې هغوی به نه راځي، ځکه چې تېرو ورځو کې هم دلته د بی بی سی یو پروګرام هم کېدونکی و. زمونږ یو الګ د ټیم ممبر و، هغه ته وویل بی بی سی والا چې مونږ په بس تاسو موقف هم اورو او بیا یو غیر احمدي هم رابللی و. خو غیر احمدي چې خبر شو چې یو احمدي ملته را روان دی نو هغه د راتګ نه انکار وکړو. نو دا د دوی حل دی، ځکه چې خبر دی چې حقیقت خو دوی لري نه، څه چې ورسره دي نو په دروغو یې بنیاد دی. بیا د ښځو د ازادۍ په حواله خبر وشو، هغوی پوه کړی شو او ډېره تسلي وشوه. بیا د فرقواریت باره کې هم هغوی ډېر سوالونه وکړه چې ولې شیعگان او سنیان وي. نو ما ورته وویل چې څنګه یهودیان او عیسایان هم فرقې لري، نو ما شان په اسلام کې هم فرقې شته، خو اسلام خو د دغو فرقو پیشنګویي له مخکې نه کړې وه. همدا د جماعت احمدیه د بنیاد وجه ده، ځکه چې دا ټولې فرقې را یو ځای کول د راتلونکي مسیح کار و او دا کار د خدای پاک په فضل جماعت احمدیه کوي لګیا دی. بهرحال د دغو ټولو خبرو په هغوی ډېر ښه اثر وشو. په هغوی کې یو څو خلک د جمعې په ورځ د جومات چې د پرانیزې کومه دستوره وه هغې هم راغلی وو. د یو سل نه زیات مېلمانه وو چې په کې د پارلیمان پنځه غړي، دوه سینیټران، دوه د ښار د کونسل ممبران، د ګالوی د پولیس چیف سپرنټنډنټ، د ګالوی د بیشپ نماینده پخپله هم د بیشپ دی، کونسلران وغیرہ، استادان، ډاکټران، انجینران، وکیلان او مختلف خلک راغلي وو. بهرحال ډېر ښه ماحول کې د پرانیزې هغه دستور وشوه. جان ریبرټ نومې یو میلمه چې سیاستدان وو، هغه وویل چې نننۍ د دستورې ما کې ډېر مثبت جذبات پیدا کړل. د خلیفۃ المسیح خطاب نه زه ډېر متاثره شوم. د اسلام باره کې زما نظریه بیخي بدله شوه. هغه وویل چې زما یو ملګری په سعودي عرب کې اوسیږي. د اسلام باره کې چې هغه کمې خبرې ما ته کوي نو دلته د هغې نه مختلف یو ښکل اسلام ما ولیدو. ستاسو خبرې اورېدو نه پس زه خبر شوم چې اسلام واقعي د امن، د مینې، د محبت او یو بل لپاره د همدردۍ او رواداری لرونکي مذهب دی. د ګالوی د کاونټي ډپټي میئر ویل د هغوی بیان ته واده تري لږه برخه به بیان کوم. هغوی ویل چې د مختلفو کېدو خلک یو ځای کې جمع لیدل ډېره د خوشحالۍ خبره ده او دا د دې خبرې ثبوت دی چه آئرلینڈ په خاص طور گلوی اسلام احمدیت تر گلی وی نو دا د اسلام خوره تعلیم دی چې مخالفین یعنی د نورو مذهبونو خلک هم ورته هر کله وي او اس بات کا ثبوت ہے کہ بیا د کمی پارلیمان ڈپٹی سپیکر مائیکل پیکٹ ویل چې ډېر خپل دستور او زما د پیغام باره کې ویل چې د مینې او د محبت باره کې دا خطاب مال پر ډېر حوصله زده او د پیغام نه معلومیږي چې د مینې پیغام څومره طاقت لري نیشنل پارلیمنٹ مائیکل پیکٹ نے کہا بیالته هغه د سټریل راغلی یو ملما ماته ول چې زه ډیر خوشاله یم او د مینې او د امن چې کوم ساسو پیغام دی دا غنه زه ډیر متاثر شوم زه به دا پیغام خپل نور ملګرو ته هم رسوم
اس خطاب سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کے پیغام میں کتنی طاقت ہے
بیا د ډری مکرانو مې یو ملما ول چې د مختلفو پس منظرونو سره تعلق لرونکي خلک یو ځای کې جمع او متحد مې چولې دل نو ډېر خوشاله شوم خدای دې وکړي چې نننه د دستور د زموږ معاشره کې د فراغ دلې د روایتو پیر کوونکي د ثابت شي او د ارلند ټول خلک دې د دې برخه شي چې موږ یو بل سره د مثبت تعلقاتو په بنیاد د ژوند تیرولو طریقه زده کړو او ارلند کې دې د یو بهترین مستقبل بنیاد کېښودی شي نو دا د جماعت خاصه تعلیم د اسلام خاصه تعلیم چې جماعت وړاندې کوي او اگر مجبورې چې هغوی دې دا تعلیم خپلولو طرف ته پام وکړي بیا یو ملما وویل چې د کیس چک نشته چې نن سبا خلک د اسلام نه ډېر وېرېږي خو دغه دستورې موږ ټولو له د مذهبي برداشت سبق راکو خلیفه مونږ د اسلام او د قرآن چې کوم د مینې او د امن تعلیمات دي هغوی نه خبر کو دا موږ ټولو لپاره ډېره د اطمینان خبره وه نننه د دستورې نه موږ ډېر څه زده کړل بیا یو ملما جنې نکلین وویل مگر اس تقریب نے ہم سب زما خطاب بارکی مذہبی برداشت کا درس دیا ہے خلیفہ نے ہمیں اسلام اور قرآن کی محبت اور امن کی تعلیمات سے آگاہ کیا چید بھی دے زنو دیرو اہم و امور اسے کرو کو آج کی تقریب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور ہر تین چاچے دے خلیفہ خطاب اور دو خکارما چے دیر متاثر دے اور دا ہم یا وہ اہم خبر دے چے خلیفہ په خپل خطاب کې د مسلمانې دنیا چې کم تضادات دي دا هغوی ذکر هم وکړو عمدغه شان د اسلام حقیقي تعلیمات نه د خبرېدو په والا هم د خلکو ډېرې تبصرې دي بیا یو دم دا چې دا خطاب د حکمت نه ډک او زړه راښکونکی وو بیا یوه میلمنه وه هغې ویل چې کم د امن پیغام چې دوی ورکو او د جهاد چې کم وضاحت شو دین ډېر زه ډېره متاثره شوم او د دې جماعت نامه په معاشره کې یووالی له وده ورکوي دلته په راتګ زه د اسلام باره کې د یوې اسلام باره کې یوه نوې قسمه آګاهي ما ته ترلاسه شوه بیا د ګالوی د کاونټر یو کونسلر ټام هیلی وایي چې خدای دې وکړي چې ستاسو د پیغام د غږ د په ټوله دنیا کې واورېدی شي او تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حقیقي سفیران شي نو دا عیسایان هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عزت کوي او د هغوی د پیغام د خورېدو دعا کوي بیا یو میلمنه چې د ډبلین د ایجوکیشن فاونډیشن ډیپټی پرنسپل وه اوی چې دا د جماعت نوم چې تاسو مریم یې خدای نو دا خبره سمه ډېره خوښه شوه او دې خطاب نه زه خبر شوم چې په اسلام کې د حضرت مریم څه مقام دی او دا چې په قرآن کې هم د حضرت مریم علیه السلام تعریف شوی دی زما خیال دی چې دا یوه ډېره لطیفه نقطه ده چې په کار د چاغو ټولو عیسایانو ته دې وښیلی شي چې کوم د اسلام خلاف خبرې کوي زه د اسلام نه دومره خبر نه وم خو د خلیفۃ المسیح خطاب اورېدو نه پس په ما د اسلام ډېر ښه تاثر قائم شو او قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام یوه صحافی راغلی وه مسز برتا هغوی ویل چې نن نه مخکې زه د اسلام نه بیخي خبر نه وم نننه رسمت علم په مریم جمعه کې تیر کا او د خلیفہ د جمعه خطبه او د مریم جمعه د پرنيز په حواله چې کوم خطاب هغه مې هم ورده زوم په دغه نتیجه ورسیدم چې اسلام د امن مذهب دی. ما په خپل سترګو ولید چې احمدیان څومره خوش مزاج خلک دي. نو دا نمونه دي چې خلک ته اثر اخلي او دا نمونه خود در پکار دي. بیا یو آیرش خاصه وه، هغې ویل چې اسلام بره کې ما ډېر نه خو بس دومره علم لرلو چې کم په خبرونو کې ښکاري، یعنی ځان مرګي بریدونه او ترهګري. خو خلیفه چې کوم اسلام وښودلو هغه خو بیخي مختلف کړی. دا اسلام خو د مینې او د امن زړه راښکونکي پیغام ورکوي. یو میلمه چې کونسلر هم دی وایي چې دلته راتلو نه مخکې ما دا ګڼل چې ټول مسلمانان یو شان وي، بالکل هماغه شان لکه څنګه چې په میډیا ښکاري، یعنی مسلمانان ترهګري او ظلم کوي. خو د خلیفه خطاب چې مې واورېدو نو ډېر متاثره شوم، په خاص طور چې د امن کم پیغام او ستاسو چې کومه دا ناره ده چې مینه ټولو لپاره او نفرت دی چلن نه، او دا مې وویل چې په دې کې هېڅ شک نشته چې جماعت احمدیه چې دا کومې خبرې تبلیغ کوي نو په هغې عمل هم کوي. دنیا نن د دغه پیغام ډېر اجت لري. په کار ده چې دنیا ته دا وویل شي چې اسلام کې یو جماعت داسې هم دی چې صرف او صرف د مینې او د محبت پیغام خوروي. نو کم کم ځای کې چې مونږ دا پیغام اورو صرف په خوشحالېدل نه دي په کار، بلکې په کار ده چې دا دی مونږ کې دا زموږ احساس زیات کړي. یوې کونسلرې وویل چې زما خیال دا دی چې مونږ چې دې دستورې له راتلو نو هر تن تر یو نه یو حده پورې پریشانه ضرور وو. خو کله چې خلیفه په خپل خطاب کې دا ذکر وکړو چې دلته موجود ځینې خلک به د اسلام باره کې ځینې ویرې او ځینې خدشات لري، نو څنګه چې هغوی دا خبره وکړه نو هر څوک مطمئن شو او بیا ډېر په آرام دا خطاب ټول واورېدو. بیا یو صحافی وویل چې دا خطاب انسان په سوچ مجبور ای. هغه ویل چې په تکر کې دوی د اسلام احمدیت وضاحت وکړو او وی ویل چې ځینې شدت پسندو دا مذهب وران کړی دی. دوی ډېر په ښه ډول د اسلام د امن او د مینې او د برداشت تعلیم وړاندې کړو او دا تکرار ډېر مدلل او واضح و او دینه موږ ته ډېر علم ترلاسه شو. د ویل چې زه د تیرو یوولسو کالو راسې جومات پیژنم. دوی بین المذهبي پروګرامونه هم کوي او اوس پورې د دوی دا خیال و چې دا خلک جوړېدش ښودنې لپاره دا کوي او اصل تعلیم د دوی څه بل څه دی. خو نن چې ما سره ملاو شو او هر څه په خپله ولیده نو د جومات باره کې تسلي نو د جومات باره کې نور هم تسلي وشوه. یوه میلمانه چې ده ایرلینډ د کمی اسمبلی ممبره ده، هغې وویل چې مخکې خو زه مننه کوم او بیا دا چې د خپلې حلقې ډېر خلک زه پیژنم چې ډېر فعال دي په مقامي سطح. د ټول احمدیانو زموږ معاشره کې یو اهم کردار لوبۍ لګیا دی. د جومات چې کوم د ښځو تنظیم دی د هغې لخوا هم زموږ امداد کېږي. د امداد پیسې هم دغه شان تنظیمونو له کار ده چې ورکړی شي د هر تنظیمو د جومات لخوا هم په دې هم پېژندنه زیاتېږي او د تبلیغ مواقع پیدا کېږي. بیا د ګالوی د کاونټی د ډیویژن چې کوم د پولیس چیف سپرنټنډنټ وو، هغه وویل چې دې دستورې کې شاملېدل ما لپاره د اعزاز خبره ده. زه ښه خبر یم چې اسلام احمدیت په شدت پسنده یقین نه لري. یعنی د احمدیانو چې کوم اسلام دی، یعنی ګیګي اسلام، هغه د نورو مذهبونو د برداشت تعلیم ورکوي. همدغه وجه ده چې نن جماعت احمدیه د خپل دغه جماعت نوم د حضرت مریم علیه السلام په نامه ایښی دی. بیا یې وویل چې زه په دې
شدیدیت شدت پسندی پر یقین نہیں رکھتے جو احمدی اسلام ہے, اور دوسرے مذہب کو جو حقیقی اسلام ہے دوسرے مذہب کو برداشت کرنے کا درس دیتی ہے.
خوشحالی ہم چتا سو دے جماعت لپاره د غالوی انتخاب کړی دی
السلام کے نام پر رکھا ہے.
د پولیس مشر په حیثیت کې زه جماعت احمدیه دا یقین ورکول غواړم چې دا کم تعلیم چې تاسو پرچار کوئ نو تاسو له هر قسم تحفظ ورکیږي. نو پاکستان یا نور ملکونو کې خو زموږ جماعتونو له نقصان رسول کیږي, او دا هر څه د اسلام په نامه کیږي. او عیسائیان په دې فخر کوي چې تاسو خپل جماعت لپاره زموږ خار خوښ
کو, پاکستان یا دوسرے ممالک میں,
اور دے خبریں اظہار کی چہ ہر تن دے عبادت حق لرے پا انڈونیشیا کی یا پاکستان کی یا دا سنور زیونو کی دے پولیس دے نظر لان دے تشدد روان وی, او دے عیسائی دنیا دے پولیس افسران مونگ تے دعوی چہ مونگ بتا سولا ہر قسم تحفظ برکولو پورا کوشش کرو.
اور اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہر ایک
نو دا د اسلام چې کم بنیادی اخلاق وو دا دغو خلکو خپل کړل, او زموږ د مسلمانانو اکثریت یې هیرې لګیا دی. یا یو میلمه
عیسائی دنیا میں پولیس کے افسران کہہ رہے ہیں
چې تجربہ کار سیاستدان دی ایمون سے په اوړمبی ځل په کال 1909 کې د سینیٹر په طور دوی منتخب شوي وو. وزیر مملکت هم پاتې شوی دی کال 2002 واخل تر کال 2010 پورې د مقامی آبادی چې کوم امور دی دا ہوئی وزیر دی پاتې شوی دی په کال 2010 کې د سماجی دفاع وزارت دوی ته سپارل شوی وو. دوی ویل چې په کال 2010 کې د سنگ بنیاد خودو چې کومه دستوره وه په هغې کې هم د شمولیت موقع ماته ترلاسه شوې وه, او زه خوشحاله یم چې نن دا جماعت مکمل شو او د پرانیزې دستورې له هم زراغلم. د مینې او د محبت چې کم د جماعت تعلیم دی هغه نه زه ډېر متاثره یم. دوی وایي چې جماعت همیشه دا ثابته کړې ده چې دا د خپلو اعلی مقصدونو مطابق کار کوي. دوی جماعت لکه څنګه چې بین المذهبي کانفرنسونه منعقد کړي دي او مختلف مذهبونه په یو پلیټ فارم راغونډ کړي دي, دې نه زه ډېر متاثره شوی یم. د جماعت ساؤنڈ سسٹم لپاره چې کومه کمپنی وه د هغه مالک وی صحیح دی مسٹر فنٹن, هغوی هم راغلي وو د دورې نه مخکې هم هغوی کار کولو, بیا وروسته مو هغوی لیده څنګه چې مالته جمع ورکول او د جمعې لمونځ هم چې مونږ کولو. هغه وویل چې په مذهبي طور زه یو کیتولیک یم او چرچ ته هم ځم, خو دلته چې راغلم نو زه محسوسوم چې زما ژوند کې یو بدلون را روان دی, او جماعت ته چې راغلم نو یو سکون راته محسوسیږي. چرچ خو ما هیچرم خدای بیا نه مونتو, خو چې کله راسه ما دلته غلیفت المسیح ولیده چې هغوی جمع ورکوي نو دلته راته خدای ښکاره شو. دلته ما خدای بیا مونتو, ما خلیفه سره سجده کړې دي او دعاګانې مې هم کړې دي. ویل چې مال مونږ خو نه راځي, خو څنګه چې تاسو حرکت کولو نو ما هم تاسو سره ماغه شان حرکت کولو, او په سجده کې مې تاسو لپاره ډېرې دعاګانې
وکړي.
بیا د پرس په ذریعه چې د تبلیغ د اسلام د پیغام د خپرولو چې یوه لویه وسیله ده د هغې په ذریعه هم ډېر کار وشو. د هغوی یو ټي وي دی TG4 په هغې کې خبر نشر شوی وو, او زه خودلی وم چې ما خطبه ورکوله. دا د پوره ملک چینل دی او د یوې اندازې مطابق تقریبا 15 میلیونه خلک دا ګوري, یا تقریبا پوره آبادی ګوري. بیا یو آر ٹی ریڈیو چینل دے, آر ٹی ٹی خو دلتا ٹی وی چینل خو دلتا پس قائم رازی, خود ریڈیو اوریدن کی تقریباً 1 ملین خلق دے. ہاں وی دا جمعے ریکارڈنگ ہم کڑے ہو, اور دا جمعے مز نپس نلک سات پس زمان انٹرویو ہم کڑے ہو, دا وی په خپل پروگرام کې تقریبا هماغه شان بغیر د څه ایډیټنګ نه اورول وو. بیا د RT1 نوماندې چې زما انټرویو کولو میں دا اسلام بارے کے دا پختہ نہ ہوکا
جمعہ بھی ریکارڈ کیا تھا کچھ اور وہ جمعہ کے بعد میرا انٹرویو بھی لیا تھا جس کو انہوں نے اپنے پروگرام
چھے تاس خدا نارا پورتا کوئی چھے مینے دا ٹولو لپارا اور نفرت دا ایچا نمنا نو پا مسلمان دنیا کچھ دا ہر سکی گی نو پا دے تاسو فکر مند یا پریشان کیے گئی نا نو ما ورتول چھے اسلام خدا خائی چھے دا چا حق موہائی حق تلفی ما کوئی زیادتی ما کوئی او من خو دا اسلام پا حقیقی تعلیم عمل کو او پا دغا بنیاد دا زمونگ نارا دا
پریشان نہیں کرتا آپ کو جس میں نے یہی کہا تھا ان کو اسلام تو یہ سکھاتا ہے
اسلام دا خیلی دی چھ خدا یو دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رسول دے اور خدا رب العالمین دے طول جہانوں نے پالی طول جہانوں نے رب دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارے کی خدا پاک فرمائی چاہوی رحمت للعالمین دے نیو رب دے چھ طول جہانوں نے پالی اور یو نبی دے چھ دا وارو جہانوں نے پار رحمت دے نو دا سنگا کی دیشی چھو دا اسلام تعلیم کے با چرت را چاہک وحالو یا پچا دا ظلم ذکر وی دا ہر سا دروغ دی او دا اسلام بنیادی تعلیم امداد دے بہرحال پدے اگوی کافی متاثر ہو بیا نور قسم زیادو دا طالبان بارا کی اگوی پختنے کولے او دا داعش بارا کی ہم اگوی تا پوسو کو نما ورطم دا ہوئے چدا ہر سا غلط دے
یہ سب جھوٹ ہے اور اسلام کی تعلیم کی بنیادی ہے
بیا وہی تپوسو کو چدا دنیا بارے کے بتاؤ سوائے نما اور تم دا ہوا چھ سنگا چپ تیزے دنیا پر فسادنوں کے گھیری گی لگیا دا نو پدے کے سوال صرف دا اسلامی ملکنوں نہ دے بلکہ دا یورپ ملکوں نم پک شامل دے اور پدے کے چھے او پا دے چپے کے دا گردون کی ملکون شمیر مسلسل زیادی گے لگیا دے نو کہ دا صبر او دا تحمل مظاہرہ و نکڑے شوا او دا امن دا قائم اول کوشن پسند تورو نشو نو یو ڈیر الوی تباہی براشی چکا بو کول بے گران وی او دا تباہی با درم عالمی جنگ وی نو پخپل خبرون کی ہم آوی دا دے ذکرو کو ام دا گاشا زمان دا ایرلینڈ دا جمعہ صدر او مبلغ انچارج انٹرویو ہم آوی کڑے ہوں اور دا گالوے چکم ایف ایم ریڈیو دے پا ہاگے نشر کڑے ہوں دا ہاگے دا اولدن کشمیر یو لکو اپنے زدے جسر دے بیا دا ایرلینڈ چکم کامی اخبار دے آئرش ٹائمز ہائی کی خبر راغل ہو پا نائشتم ستمبر اور دے خبر تقریباً دا صفحے سلورا ممبر خانے والے وا خبر سر دا جماعت اور زما تصویر مو انٹرویو خصول ہم آگوی راغل ہو سو جملے دا انٹرویو پا حوالا آگا خبر سر ورکڑے میں
اور پورے تقریباً
د دې اخبار د لستن کې شمیر یو لک او یو اتیا زره دی او په انټرنیټ تقریبا سلور لک او سلور اتیا نه زیات خلک راځي او دالولي انٹرویو کې هغوی دا تپوس کړی وو چې ولې احمدیت قائم شوی دی او تاسو کې او نورو مسلمانانو کې څه فرق دی نو ما ورته وویل چې د ټولو نه لوی فرق د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د پیشنګویو مطابق دا دی چې یوه داسې زمانه به راځي او بیا هغه زمانه کې به د مسیح موعود علیه السلام ظهور کیږي نو هغه وخت به شکه چې د مسلمانانو جماعتونه به آباد وي خو د هدایت نه به خالي وي او د حدیث په رو چې دا ټول کم تعلیم دی نو دا میں ورتا بیان کو اور بیا میں ورتا دا ہوئے چی دا سنا دا چی بس دا چا پا بنا با خلافت قائم شو یو مسلح برا شی او دا بو کی بلکہ خدا پاک نشون خود لیو چی پاک یو آسمانی نشان دا سپوگ میں او دنور تندر نیولا مو نو دا خبری میں ورتو کی او آغاز آنسر لیکلے میں او دا زنوے شاید چیزیں کرم پڑھنے دیں
کہ خلافت کسی کہنے سے قائم ہو جائے یا
امدہ و شان دے جماعتنو ازادی او د تحفظ په حواله هم ډېرې خبرې وشي. نو مرحال په مجموعي ډول میډیا تقریبا په هر لحاظ، ریډیو هم، ټی وی هم، اخبار کې هم تشهیر شوی و، او په ټول ملک کې دا خبرونه ښه خوره شوی و، او داسې د جومات او د اسلام پېژندنه هم وشوه. نو چېرته چې موږ جوماتونه جوړوو، نو هلته بیا د خدای پاک له طرفه د اسلام د حقیقی تعلیم د خورولو غیر معمولی سامان هم پیدا کیږي، د خدای پاک د عیدات ظاهریږي، او دا هم د خدای پاک احسان دی چې هغه زما دورولا په غیر معمولی طور برکت بخښي. دا ټول برکتونه او تاییدونه او د تبلیغ او د پیژندنې چې کومې نوې لارې دي، دا د خدای پاک د هغه لوز مطابق دي چې کومې د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره کړی و. زموږ کوشش خو معمولی وي، او د خدای پاک عنایتونه بې شمېره، او په دې د هر احمد ایمان او ایقان نوره مضبوطیږي، او په کار ده چې داسې هم شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي، حیرانېږم چې خدای پاک حق روښانه کولو لپاره او زموږ د دغې سلسلې تایید لپاره دومره په کثرت زور ورکوي، خو بیا هم د دغو خلکو سترګې نه غړېږي. فرمایي چې دا هم د خدای پاک عادت دی چې د مکذبینو تکذیب ته خدای پاک نشونه راکاږي. هغوی فرمایي چې یو مخالف ماته یو ځل خط لیکلی و چې خلکو ستاسو مخالفت کې څه کمی نه دی پرېښی، خو د یوې خبرې جواب مو سره نشته چې دومره مخالفت نه باوجود هم تاسو په هر خبره کې کامیاب شئ. په دې موږ نه پوهېږو چې موږ مخالفت کوو او کامیابی بیا هم تاسو ته ترلاسه شي. همدغه سوال نن هم دا خلک کوي، خو د خدای پاک تاییدات حضرت مسیح موعود علیه السلام سره دی،
باوجود اس مخالفت کے
او دادی قتلم نہ غواڑی ندوی چکا میں تشد نامے علیمان دی ہاوی ددی پا اکل دا سے دا ہوئی پا اکل دا سے پردی پرتی دی چی درانا پا زید تیارو دوی لتون کئی، دا خدا پاک دا خفگان مشاہدہ دوی بار بار کئی خو بیام پام نکی دی طرف تا. دا قدرتی آفتونه دی، دا مسلمانانو قابل رحم حالت دی، قتلونه دی، غردگری دا، دی طرف دوی سوچ نکی چی دا پا مقصد کی گی لگیا دی. آیا مونگ پا اسلامی تعلیم عمل کو؟ آیا دا خدا پاک دا نامونو ورسان مونگ شو؟ پا خپلو حرکتونو مونگ دنیا دا اسلام طرف ترا کاغو یا دا دین امون طرف را کو لگیا یو؟ مرحل خدا دیو کی چی دا دو تشد نامه عالمانو او د خودغرز لیدرانو د پنچ نه دی دا مسلمانان روسی او د اسلام خواسته تعلیم باندې عمل کوونکی او دا تعلیم خوراونکی دی دوی شي، او هغه امام دی دی اومنی چې کم خدای پاک د مقصد لپاره را لګل دی. زمون خلکو دی وجنی خواه رده پا نتیجه کې دوی سکون بیامو ملے گیا دی هر ورځ نه، نو په هفته کې خو یقیناً چې په سوونو خلک د دوی مري هم پاکستان ته وګوري، نو هر طرف د فساد د بېچینی ده. بهرحال خدای پاک د موږ له هم توفیق لاږي چې موږ خپل فرایض په اسن رنګ کې او په پوره طور پوره کړو. نن به هم زه د یو شهید جنازه کوم چې په میرپور خاص کې شهید کړی شوی دی، او دوه نورې جنازې هم دي. یوه خو حاصره جنازه ده، او هماغې سره به نورې جنازې هم کېږي. ډاکټر روبینا کریم صاحبه د ډاکټر عبدالمنیم صاحب آیرلینډ اهلیه وه، په 8 سپتمبر په حق رسېدلې ده. ان لله و ان الیه راجعون. دا د راولپنډی د محمد کریم قریشی صاحب لور او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صحابی حضرت حافظ محمد امین صاحب لمسی وه. په کال 2000 کې د آیرلینډ ته واده شوې راغلې وه، او د دې جماعت کې یو وګړي مودې پر دوی ته د لجنه جنرال سیکریټری او د سیکریټری مل په تور د خدمت توفیق تر لاسه شو دی. عمدغه شان کال 2009 نو خپل تر خپل وفات پر دوی د لجنه د مقامی نائب صدر په تور هم ډېر په روم ته خدمت کړی دی. دلته جماعت یا د مزل لپاره سمرکز نه و نو ډېرو کلونو پورې د جمعې نو ډېرو کلونو پورې د جمعې د مونځ انتظام هم د دوی په کور کې به کېدو. ډېرې په خوش اخلاقۍ به دوی د میلمنو میلمستیا کوله. د مونځونو پابنده وه. دعاګانې به ډېرې کولې. مینهناکه خوش مزاجه د میلمه خاطر کوونکي د غریبانانو خیال ساتونکي او د خدمت خلق جذبه ډېره لرله. هر چا سره به یې ښه اخلاق او ښه سلوک لرلو. صابر او شاکر وه. چندې به یې باقاعده ورکولې. مالی قربانۍ کې به هم د ټولو نه وړاندې وه. لګې مودې راسې بیماره وه. د کینسر تکلیف هم ورته. خو ډېر په صبر او په حوصله وه د بیمارۍ دا ورځې تېرې کړې دي. اچېر هم د ناشکرې څه کلمه د دوی په خوله نه ده راغلې. ما له راغلې وه ملاقات ته ډېر همت یې کړی وو. ماشومان یې وړه دي. فکر بس ورته همدا وه چې چېرته زما د ماشومان په دغه ماحول کې خراب نه شي. دوی لپاره دعا کوي چې خدای به فضل وکړي او د دوی ماشومان د تل په خپل حفاظت کې خدای وساتي. د جماعت پرانیزلې د بیمارۍ په وجه رانغله شوه. خو د خالي په ورځ د خپل خدای مخې ته حاضره شوه. لکه څنګه چې ما وویل چې د خاوند علاوه د دوی دوه زامن دي او دواړه وقف دي. دا د کم شهید چې ما ذکر وکړو د مکرم مبشر احمد کھوسا ابن مکرم محمد جلال صاحب آف سیٹلائٹ ٹاؤن میرپور خاص دی. په 2 ستمبر د شپې 9:30 بجې کم کلینک کې بچ دوی پریکټس کولو. د هومیوپیتھی کو د ډسپنسری د هغه مخې ته نامعلومه کسانو په دوی ډزې وکړې او شهید کړل. ان لله و ان الیه راجعون. د تفصیلاتو مطابق ډاکټر مبشر صاحب د میرپور خاص په سانګړ بای پاس روډ باندې مالی کارونه کې چې کم دا وی کلینک وو. هلته د زنانو طرف ته د مریضانو معاینې نه پس نارینهو طرف ته راغلل. ولا په کرسۍ ناست نه وو چې په موټرسایکل سواره دوه نامعلومه کسان راغلل او یو پکې کلینک ته راننوتو او په مکرم مبشر احمد صاحب باندې ډزې وکړې. د فارم په نتیجه کې 15 ګولې د مرحوم په سر او په سینه ولګېدې چې ته دیو پټه کې وفات شول. ان لله و ان الیه راجعون. د ډاکټر صاحب خاندان د غازی خان سره تعلق لرلو. په کال 1955 کې د دی والد مکرم محمد جلال صاحب د سند عمرکوټ د ضلع یوې علاقې نورنګر ته کډه وړې وه. د مرحوم په خاندان کې د احمدیت نفوذ دوی د والد صاحب په زیر په کال 1955 کې شوی و. دوی د حضرت عبدالمسیح ثانی په لاس بیعت کړی و. د ډاکټر صاحب شهید والد صاحب چې احمدي شو نو کورواله له کوره وویسته. نو دوی له مکرم غلام رسول صاحب او محمد آباد پنا ورکه او خپله لور محترمه مریم صدیقه صاحب هم ورته وعده کړه چې محنتي او مخلص انسان دی. د واده نه پس محمد جلال صاحب کندري ته لاړل. هلته هغوی د اوړو جرنده ولګوله. په کال 1944 کې مخالفینو د دوی جرندې ته اور ورته کړی وو. د کور سامان هم له لوټ کړی وو او بیا په کور باندې هم کړی ویشتي وو. برحال د شهید مرحوم ملک صاحب هم ډېرې سختې لیدلې وې. شهید په کال 1968 کې پیدا شوی وو. میټرک پورې تعلیم په عمرکوټ کې حاصل کړی وو. محمد آباد کې هلته ده د جماعت سمکې دی. دینه پس دوی کراچۍ ته لاړل خپلې نیاله اف اے پاس کو. بیا د ڈی ایچ ایم ایس کورس او د ډسپنسری کورس کو. د واده نه پس په کال 1995 کې دوی د ماشومانو تعلیم لپاره میرپور خاص ته کډه یوړه او لږې مودې پس هلته کلینک شروع کو. خدای پاک د مرحوم په لاس کې ډېره شفا ایښې وه. د علاقې چې کم مالدار خلک وو او د ځینو نورو خلکو هم دوی خاندانی ډاکټر وو. هومیوپیتک علاج به کولو. ټول خلک خبرو چې دوی احمدي دي خو چې د چا مخالفت نه وو کړی. کلینک سره جغد د غیر احمدیانو جومات هم وو. د هغه جومات امام هم چې د مخالفت څه خبره نه وه کړې. بلکہ ڈاکٹر صاحب سره ښه سلوک کولو، نو د خدای په فضل سره مولیان هم داسې دي چې شرافت لري. خدای پاک دغه خلکو له نور هدایت ورکړي. د شهادت په وخت شهید مرحوم د نو موبایلو د تربیت د سیکرټري په طور خدمت کولو، دین علاوه ډاکټر صاحب په ډیرو تنظیمي او جماعتي عہدو د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. د ډاکټر عبدالمنان صدیقی صاحب شهید د مراد په دور کې دوی د ضلع عاملې رکن وو. کم نو موبایل چې براتله نو د هغوی د روټۍ انتظام به دوی کولو، که هغوی سره به کرایه نه وه نو د خپل جیب نه به د هغوی کرایه ورکوله. د خدمت خلک ورته ډېر شوق وو. کشمیر کې چې زلزله راغلی وه نو د میډیکل ټیم سره دوی هلته تللي وو. دوی ورځو پورې د خدمت موقع ورته ترلاسه شوی وه. د قربانۍ په میدان کې په وړومبي صف کې شامل وو. د میلمه خاطر به ډېر کولو، د خپلو ملګرو او د جماعتي عہدیدارانو د دعوت اهتمام به کولو. طبیعت نه ډېر ساده وو. خلافت سره د ډېرې مینې او د عاشق او د عشق تعلق وو. د اطاعت جذبه غیر معمولي وه. مونځ به یې په وخت او سره د جمع کولو، نفلونه به کول، درود به وي، همیشه به یې په نرمه لهجه کې خبرې کولې او همیشه به یې خلک معاف کول. اعلی اخلاق یې لرل. شخصیت یې ډېر باوقاره او روبداره وو. موسی وو د خدای پاک په فضل. او سیکرټری مل وی چې او د وسایل دفتر والا هم وی چې ډاکټر صاحب چندې ورکولو کې فعال وو او همیشه د خپل بجټ نه زیاته او په وخت د وسیع چنده ورکوله. ماشومانو له د اعلی تعلیم ورکولو شوق لرلو. د دوی دو لوڼه دا وخت میډیکل کالج کې سبق وی لګیا دي. دوه زامن هم سبق وی. د درود شریف او د دعاګانو ذکر مو وکړو. دوی د پان عادت لرلو، خو هغه ځکه پرېښودل چې زیات ورد به چې کول غوښته نو د پان د لاسه به نه شو کولی. د دوی کشر ورور محمد بلال صاحب د شهادت نه یو څو ورځې مخکې خوب لیدلی وو چې په یو چت د دوی ورور مکرم ډاکټر عبدالمنان صدیقی صاحب شهید سره یو ګوټ کې ولاړ دي او باقي خلک بل طرف ته دي. عمدغه شان د ډاکټر صاحب شهید والدې خوب لیدلی وو چې ټولو وروڼو خویندو کې دوی په یو اوچت مقام ولاړ دي. د شهید مرحوم په لواحقینو کې د دوی پلار جلال احمد صاحب، والدې مریم صدیقی صاحبې نه علاوه اهلیه محموده بیگم صاحبه او دوه لوڼه ګران عزیزه بلوڅ صاحبه چې کراچۍ کې د سلسله د مربی اسدالله رن صاحب اهلیه ده او په کراچۍ کې د میډیکل تعلیم هم کوي، او د یو شکالو بل لور ګران ناجیه نگار دام د حیدرآباد میډیکل کالج کې سبق وایي. زمانو کې یو د اتلسو کالو زوی دی چې ایف ایس سی یې کړی ده او مخکې د انفوټیسټ تیاری کوي، او بل سوی د پنځلسو کالو دی. خدای پاک دی د شهید مرحوم درجات بلند کړي او د دوی اهلیه او ماشومانو مور پلار له د صبر او حوصله ورکړي او د ماشومانو حامی او نصر دي شي، او کم خواهشه چې دوی د خپل اولاد باره کې لرل خدای دې هغه پوره کړي. عطا الوحید باجو صاحب چې د ربوی جامع کې د استاد په تور کار کوي، د مبشر صاحب باره کې لیکي چې زم د میرپور خاص یم او الته زمون کور د ډاکټر صاحب کور سره جوخت دی. ځکه د جوخت نه د ډاکټر صاحب د لیدو موقع راته ترلاسه شوې ده. ډېر خوشمزاجه شخصیت هغوی لرلو. هر چا سره به په خندا خبرې کولې. کم مجلس کې به چې هم دوی ناست وو نو فورم به د هغه یوه برخه شول. په خپلو مزیدارو خبرو به هغه مجلس کې خندا خوره کا. دوی لیکي چې په اوړي کې به چې کلم زه میرپور خاص ته تلم نو په جماعت کې به مې دوی سره ملاقات کېدو، او زما د واقفي زندگی کېدو په وجه به دوی ما سره په ډېره مینه او پاجزه ملاوېده. حالانکه عمر کې ما نه مشر و، خو زما د مربی کېدو احترام به دومره کولو چې ماله به په شرم راتلو. د دوی په مخ چې د غصې او د تنګ نظرۍ اثر چا نه دي لیدلي. همیشه به خندل او سره د یو رونک مخ په خلکو سره ملاوېده. د علاقې خلک میران دي چې په څه وجه دوی شهید کړی شوي دي. یو همدرد انسان وو. د انسانانو د خدمت جذبه پکې ډېره وه. د دې خبرې سر د دوی د شهادت په موقع د خلکو له طرفه په واضح ډول شوې ده. دوی لیکي چې د ماشومان او حوصله ډېر زیات ده. خدا پاک په فصل وای چې ما زوی سره خبرې کړې وې د افسوس لپاره، نو زما خیال چې ما پیژنې چېرته جذباتي نه شي او بالکل ونه جړل، بلکې ما ته ویل چې مربي صاحب د میرپور خاص دوه شهادتونه شول. د لجنه پخوانی صدر وایي چې د شهادت په موقع غیر احمدیت هم افسوس له راغلي وو. دوه ښځې راغلي وې افسوس له د هغې علاقې نه چېرته چې هغوی کلینک کولو، وایي چې موږ به د ډاکټر صاحب نه دوایي اخیسته او ویلې چې یو ځل یوه غریبه ښځه دوایي لپاره راغلې وه، ډاکټر صاحب ورله دوایي ورکړه او سپریز یې ورته وښودلو. نو هغې ورته په نظر ښه وویل، خو د هغې د انداز نه ښکاره وه چې هغه به پرهیز ونه کړی شي، ځکه چې عزیزه غریبه وه. نو مبشر صاحب شاید فوراً پوه شو، هغوی ورته د فیس پیسې هم واپس کړې او د پاسه یې هم څه پیسې ورله نورې ورکړې چې دا پیسې واخله او د پرهیز سیزونه به ته خامخا اخله، علاج به مکمل کړې او د خوراک خیال به ساتي. او غیر احمدیانو ښځو دا هم وویل چې ستاسو چې تاسو خو د انسانیت خدمت کوئ او د غیر احمدیان ستاسو ما خلک وژني چې کم د انسانانو خدمت کوي لګیا دی. د دوی جوړېدا خیال چې د دوی د ظالمانه او د درندګۍ نه ډک چې کم حرکتونه دي، هغه به زموږ ایمانونه کمزوري کړي. خو د خدای پاک په فضل دې نه پس ډېر خطونه ما له راغلي دي چې موږ په ایمان قائم یو، د فکر هیڅ خبره نشته. خدای پاک د یو شهید په بدل کې زرګونه احمدیان موږ له راکړي، دا د خدای پاک سلوک دی موږ سره. بهرحال موږ ته دا دعا کول پکار ده چې پاکستان کې د خدای پاک احمدیان په هر لحاظ خپل حفاظت کې وساتي. د دوی رور هم لیکلی دي چې ډېر په حکمت به د ټول خاندان کارونه هوارول، ټول خاندان به دوی سره مشوره کوله، د خپلو وروڼو خویندو خیال به دوی ساتلو. د دوی د یوې خور سم مالي مسلې وې، د هغې خاوند په سوجې چلته تللی وو، نو د هغې د ماشومانو ډېر خیال ساتلی وو. د نو مبایینو خدمت کې به هم هر وخت مصرفه وو. دریمه جنازه د الحاجی سسٹر نعیم لطیف صاحبې ده. دا د زاین د جماعت نائب صدر او د امریکې د انصار الله نائب صدر مکرم الحاج جلال الدین لطیف صاحب اهلیه وه. لږې مودې راسې بیماره وه. په 3 ستمبر کال 2014 د ماسپښین د مونځ تیاري کوله چې په حق ورسېده. ان لله و ان الیه راجعون. سسٹر نعیم لطیف په 1 می کال 1989 کې په یو عیسائی کورنۍ کې پیدا شوې وه. دوی د ویسټ ورجینیا یونیورسٹی نے تعلیم ترلاسه کولو نه پس د امریکی فوج د طب په شعبه کې رضاکارانه تور کار شروع کړی وو. د جنگ دوران چې کوم فوجیان به زخمیان کېده، د هغوی خل به ساتلو په معاشه کې په خپلو ذمهوارو پوه او امن پسنده او د قانون پاسداره ښځه وه. کال 1994 کې دوی احمدیت قبول کړی وو او په خپله مطالعه نه پس ډېرې پتیسه په ایمان او په اخلاص کې ترقی کړې وه. ان تر دې چې کال 2000 کې د انګلستان جلسه سالانه کې چې د دوی حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمه الله تعالی سره ملاقات وشو، نو حضور دوی ته فرمایلی وو چې دا سخکاري لکه چې تاسو پیدایشي احمدیه. دوی د جمعې مونځ په خپل ژوند کې چېرته نه و پرېښی، جمعاتي پروګرامونو کې به باقاعده سره شامله ده، روجې چیرې نه وي پرېښی. دې نه علاوه د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د سنت مطابق باقاعده سره به هر هفته نفلي روجې به هم دوی نیوي. اعتکاف ته به هم کېناسته، د خدمت خلک کارونو کې به ډېره وړاندې وه. کم ضعیف او کمزوري خلک به چې په خپله جومات ته نه شو راتلی، نو هغوی لپاره به په خپله د ګڼ انتظام کوله. په کال 2002 کې سره د خاوندو د امریکې د جومات یو لوی وفد سره د بیت الله د حج سعادت ورته نصیب شوی وو. جمعې لمونځ کې شاملېدو لپاره به په خپلو ماشومانو د سکول نه چوټي کوله. خپل کور کې د سهار لمونځ نه پس ټول خاندان کې د قرآن د تلاوت عادت پیدا کړی وو. د ماښام لمونځ به د دوی په کور کې په جمع کېدو، نو پکې به د مالي ماشومان هم شامل کېده. د مالي ماشومان هم پکې شامل شامل د مالی قربانی کې به هم وړاندې وه خاون به چې ورله څه زبر تحفې په تور ورکو نو هغه به د جمعتونو لپاره په چنده کې ورکړه. د عمر په آخري برخه کې خاون ته ویلي وو چې تاسو چې هسې اسم سره تحفه راکړي نو هغه زه د جمعت فنډ کې ورکړم نو تاسو دا تحفې اخیستو په ځای نیغ په نیغه دا پیسې زما له طرفه جمعت ته ورکوئ. نو داسې د اخلاص سنډه کې خزم خو دا پاک جمعت ته ورکړی دی. مزاج کې ډېر انکسار وو د غیبت نه به سخت نفرت کولو. د دوی په موجودګۍ کې چېرته یوې ښځه د بلې ښځه باره کې څه قسمه منفي خبره کوله نو دوی به د څه قسمه تسبسب نه بغیر ورته وویل چې زه د چا غوښې نه خوړل غواړم. دوی مخه ته به د چا جرت نه وو چې غیبت یې کړی وي. کاشکې دا د صرف په ښځو نه بلکې په سړو کې هم پیدا شي نو د ډېرو قسمه جګړې فسادونه رنجشونه به ختم شي زموږ د جومات نه. خلافت او خلیفه سره د عشق تر حده مینه کوله او د خلیفه اطاعت ور لپاره لومبی ترجیح وه. حضرت خلیفۃ المسیح صالح چې د امریکې دوره لتلی وو نو هلته په یوې یونیورسټۍ کې د پردې اهمیت باره کې دوی د حضور خطاب واورېدو نو هغه وخت یې حجاب شروع کړو او هغه زمانه کې د خپلې علاقې واحده ښځه وه چې اسلامي پرده به کوله. دوه لپاره به باقاعده لیکل ډېر تعلق به ساتلو. دلته هم ډېر ځل جلسله راغلې وه او ما سره هم څو څو ځله ملاوه شوې وه. ډېر د اخلاص او د وفا تعلق وو د هغوی. بدنارت جرسي جومات کې د لجنا د وقف جدید کامی سیکرټری او د امریکې د رښتیناتی ټیم کې هم دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. د خدای پاک په فضل موسیه وه. دوی په غمزپلیو کې د خاوند مکرم جلال الدین سیف نه علاوه درې زامن او یوه لور شامله ده. ټول ماشومان د سلسلې کارونو کې برخه اخلي او په جمعتي عهدو فایز دي. ټول خاندان د خدای پاک په فضل ډېر د وفات تعلق لري. جلال صاحب خپل هم او د هغوی اولاد هم ډېر خدمتګار دي او لورې خو زما په خیال د ټولو کې د اخلاص او د وفا په لحاظ باندې هر کال د جلسې نه راځي. خدای پاک د مرحومې درجې بلند کړي او ورسره د مینې او د مغفرت سلوک وکړي. د دوی خاوند او بچو له دوی هم حوصله ورکړي او د غم زغملو توفیق دې ورله ورکړي. همیشه دې د دوی مشکلات لرې کړي.
بیٹی تو میرے خیال میں ان کی سب سے زیادہ اخلاص و وفا میں بڑی ہوئی ہے. ہر سال یہاں جلسے پہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور
یو جنازہ حاضر ہم دا نو سکا دے جمعہ مز نپس زبار لارشم او جنازہ بکوم احباب بمدل تا جمعات کے صفون اسم کی او ما پس بمونزو کی
یہ جنازہ کیونکہ حاضر بھی ہے اس لیے نماز جمعہ کے بعد میں باہر جا کے نماز جنازہ پڑھاؤں گا. اب آپ یہیں مسجد میں صفیں درست کر کے نماز پڑھیں.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.